السلام علیکم درنو ریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. زه زیبا خادم یم. په برسلز کې د ناټو د غړو هیوادونو غونډه روانه ده. جمهور رئیس اشرف غنی په میونخ کې په امنیتي کانفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی او د روسیې خارجه وزیر نن په جرمني کې د امریکا د خارجه وزیر سره ګوري. په دې خبرونه کې په رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سبت شوی دی، تاسې سره رسن نشو غږیدی. خو اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د پکتیکیا ولایتي چارواکو ویلي دي چې د دغه ولایت دورګون په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 12 زده کوونکي وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د میونخ په امنیتي کانفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی او ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس به په دغه کانفرانس کې نړۍ او سیمې ته د سخت دریځۍ او افراطیت د ګواښونو په هکله وینا وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایوي ریاست ویلي دي چې په مسکو کې د افغانستان په حکله د شپږ اړخیزې غونډې هڅې په هیڅ ډول د افغانستان د حکومت په رهبرۍ د سولې د جریان بدیل نه، بلکې دا کانفرانس په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ کانفرانس دی. دایني شاهدانو د وینا له قراره د پاکستان په جنوبي سیمه کې په یو زیارت کې چې ډیر خلک پکې وو ځانمرګي برید شوی دی او د اویاو نه زیات کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان پولیس ویلی دی د دهشتګرۍ ضد پولیسو د طالبانو په یو پټ مرکز باندې حمله کړې ده، شپږ تنه یې پکې وژلي دي. د پولیسو په باور د هغه طالبان دي چې د حکومت په ضد وسله وال بریدونه زیات کړي دي. د پنجاب د ایالت د دهشتګرۍ ضد پولیسو نن ویلي دي چې دوی د چهارشنبې په ورځ د ملتان په ښار کې د پاکستاني طالبانو د جماعت الاحرار د ډلې یو پټ مرکز محاصره کړ او ټولو مشکوکو طالبانو ته یې امر وکړ چې تسلیم شي. د امریکا د متحده ایالاتو لوړ رتبه ډیپلومات نن د پنځشنبې په ورځ په جرمني کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په لومړۍ نړیوالې غونډې کې وینا وکړه. ریک ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په حیث په خپل لومړني مهم سفر کې نن د جرمني د بون په ښار کې د جی شل یا شلو مخ په انکشاف او هیوادونو په غونډه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفن د مستورا سره په ماسکو کې ولیدل او په سوریه کې د سولې په جریان ورسره وغږېده. لاوروف نن د جرمني د بن په ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره هم ګوري. د ترکیې د دفاع وزیر ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر جنرال ډنفرد به د جمعې په ورځ ترکیې ته ولاړ شي چې د سوریې د اسلامي ګروپ نه د رقا د بیرته نیولو لپاره د ګډو عملیاتو په امکاناتو وغږیږي. ترکیه د رقا د آزادولو لپاره په ګډو عملیاتو کې د سوریې د کوردي وسلوالو د برخې اخیستو مخالفه ده. په امریکا باندې فشار اچوي چې د سوریې د کوردي وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د تروریزم ضد جنگ کې د غربي ایجنسیو سره د نوې سطحې د همکارۍ غږ کړی دی. پوتین نن د فدرالي امنیتي خدماتو د عالي رتبه چارواکو سره په غونډه کې ویلي د امریکا د خاصو خدماتو او د ناټو د نورو غړو ملکونو سره په دې برخه کې خبرې د ټولو په ګټه دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د اروپایي اتحاد سره د تجارتي موافقې په حقله چې پرون تصویب شوې ده، د اروپایي ټولنې پارلمان ته په وینا کې د دې موافقې ستاینه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پته ده وی او ای پښتو.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټه. پخوانیو جهادي مشرانو د دلوي د شپږویشتمې نیټې په مناسبت په یوه غونډه کې د افغان حکومت پر سیاستونو او پالیسیو کلکې نیوکه وکړې او له حکومت څخه یې په نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
پخوانی او جهادي مشرانو د پنځشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د لخکرو د وتلو د 28م تلین په مناسبت جوړه شوې و، د افغان حکومت پر سیاستونو او پالیسیو کلکینی وکي وکړي. عبدالرب رسول سیاف په دغه مراسمو کې وویل مجاهدینو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په رهبرۍ کې د ونډې ورکول امتیاز نه بلکې د هغوی حق دی. ښاغلی سیاف وویل سره دې چې د افغان ځواکونو ډیره برخه پخوانی مجاهدین جوړوي، خو ټینګار یې وکړ چې د دغو ځواکونو له رهبرۍ څخه د جاهدینو د لری کولو سیاست ته باید د پایټکې کې خودل شي. هغه ویل د دې کار لپاره یو میکانیزم ته اړتیا ده. داسې باید تعبیر ونه شي چې خدای مکړه له غیر سیاسي کېدو څخه موخه غیر جهادي کېدل وي. موږ وایو حکومت باید داسې کارونه ترسره کړي چې دغه اشتباه او انګیرنه د خلکو له ذهنونو څخه لرې شي. دغه پخوانی جهادي مشر ټینګار وکړ هیڅوک د نظام د ړنګولو غوښتونکی نه دی.
موجودیت یک نظام نیم بند را
د یو نیمګړی نظام موجودیت پر بې نظامی، لا قیدی او بې حکومتۍ غوره ګڼو او تر نن پورې پر همدې سیاست روان یو.
و بې نمی سیاست تا امروز روان است.
پخوانیو جهادي مشرانو او سیاستوالو د ټاکنو د نظام د اصلاحاتو او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په تړاو هم د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني د افغانستان اوسنۍ وضعیت حساس وباله او ویل هغه راست چې تمه کېده د ملي یووالي حکومت د وضعیت د ښه کېدو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. هغه ویل چې لا هم د افغانستان په امنیتي او ټاکنیزو ادارو کې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دونیم سال فریاد اصلاحات دادیم.
دونیم کالمو د اصلاحاتو چیغې ووهلې، خو په نظام او افغانستان کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره زموږ چیغې چا ونه اورېدلې. یو ځل بیا غواړو وایو چې د نظام دوام اصلاحاتو پورې اړه لري. له اصلاحاتو پرته د نظام پایښت له ستونزو سره مخ کیږي. هیله لرو چې د دولتدارۍ په سکتور کې، امنیتي او ټاکنیزو سکتورونو کې د نویو جوړښتونو او اصلاحاتو پر سر له سره غور وشي. ښاغلی قانوني زیاته کړه چې افغانان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نیټې اعلان ته پتمه دي او راتلونکي ټاکنې باید لزن پرته په شفافه توګه ترسره شي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انور الحق هادي هم په دې غونډه کې د خلکو د بیکاری، اقتصادي ستونزو او د ټاکنو ناسرګند برخلیک ته په اشاره وویل چې د ملي یووالي حکومت په دغو برخو کې هیڅ ډول اصلاحي پروګرام نه لري. ښاغلی احادي افغان حکومت د خلکو پر غورولو تورن کړ او ویل حکومت دې زموږ پیغام واوري، بیا موږ له ترسره شوي عمل سره مخ نه کړي. هغه قانون چې پکې هیڅ اصلاحات نه دي راغلي زموږ مخې ته دې نه راوړي. هغه پروسه چې هیڅ پکې شفافیت نه و، ما ډیر څه اوریدلی چې دلته د ویلو ځای نه دی. د کمشنرانو د غوره کولو پروسه هیڅ شفافه نه وه او زما لپاره یې منطق هم ډیر کمزوری دی. هیله ده چې موږ دا اصلاح کړو. انور الحق هدي خبرداری ورکړ که چیرې د ټاکنو په نظام کې بنسټیز اصلاحات را نشي، د افغانستان ټاکنې به یو ځل بیا له نه جبرانیدونکي کړکېچ سره مخ شي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانیو جهادي مشرانو د دغو نیوکو په غبرګون وویل که څه هم په حکومتي چارو کې نیمګړتیاوې شتون لري، خو زیاته کړه چې د حکومت مشران د نظام د بقا او اصلاحاتو لپاره کلک هوډ لري. هغه ټاکنیزو اصلاحاتو ته په اشاره وویل
اصلاحات انتخاباتی دوسیه بسیار بزرگ بود.
ټاکنیز اصلاحات یو لوی دوسیه و چې یو برخه یې تطبیق شوې ده. زموږ د سلامتۍ ضمانت نن پسه کې دی. د سرتاسري شفافو او عادلانه ټاکنو لارې د خلکو لخوا د هغوی د برخلیک ټاکلو حق دی. زه وایم چې په دې برخه کې باید اپوزیسیون لوړغږ ولري او تاسو باید په رښتینې توګه په میدان کې اوسئ. یو وخت زه هم په اپوزیسیون کې وم او باید دا ووایم چې په حکومت کې د پاتې کېدو په پرتله په اپوزیسیون کې ډېر هوسا وم. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت له اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. داسې تمه کېده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته د نویو کمشنرانو له غوره کېدو وروسته ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان شي، خو د دریو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د راتلونکو ټاکنو برخلیک روښانه شوی نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.